مشال راډیو د دا محل په پیښور کې سهار لس او په کابل کې نهه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د رپورټونو تر څنګ ولیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبر. پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې پوځ ټینګار کوي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي، خو د دوو جنرالانو پرونی خبري غونډه سیاسي وه. امریکا د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 1.5 میلیون ډالرو اضافي مرسته اعلان کړې ده. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې نړۍ ښایي تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تر ټولو خطرناکې لسیزې سره مخامخ شي. بشپړ خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوځ د ویاند او د استخباراتي ادارې مشر پر خبري غونډې نیوکې کړې دي. نوموړي د پاکستان د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون 29 نیوز سره په مرکه کې ویل چې پوځ ټینګار کوي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي، خو په راولپنډي کې د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر مشر جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ایس آی مشر جنرال نوید انجم خبري غونډه د سیاسي موضوعاتو په اړه وه.
ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس کر رہے ہیں
دی وای ہغی و سیاسی خبری غونډه وا زه خو لمړی پر دین په هیګم چا د دفاع وزیر خبری غونډه نشو کولای یا به د کورنۍ چارو وزیر او یا هم وزیر اعظم کړي وای د دوی څه کار و چې خبری غونډه کوله. فوج وای چې موږ په سیاست کې دخیل نه یو او بیا خبری غونډه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایس پی آر او د آی ایس آی مشرانو پرون په خپلو څرګندونو کې د عمران خان له نوم اخیستو پرته وویل چې د وزیر اعظم له دندې څخه د هغه د ګوښه کېدو لپاره د هیڅ بهرني سازش ثبوت نشته. جنرال انجوب ویل د ناسمو او درواغو تورونو پر اساس یوه بیانیه جوړه شوه او د امنیتي ادارې او پوځ بدنامۍ هڅه وشوه. د زیاته کړه چې پوځ پریکړه کړې ده چې په خپل آئینی چوکاټ کې کار کوي او په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. عمران خان په وروستیو کې په بیا بیا پر پوځ انتقاد کړی دی او تورې پورې کړی دی چې په سیاست کې دخیل دی او دا چې د وزیر اعظم پر مهال اصلي واک له بل چا سره و. تر نوموړي مخکې د پاکستان تحریک انصاف مخکښ سیاستوالانو هم په خبري غونډه کې د پوځي جنرالانو پرونی څرګندونې ناسمې وبللې. په پاکستان کې د امریکا سفیر په هغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د 1.5 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون په بیان کې ویلي دي چې ډونالډ بلوم د مرستې د سند صوبې په سیلاب ځپلې ضلعه شکارپور کې اعلان کړی. بیان وایي له دې سره سږ کال تر سیلابونو وروسته له پاکستان سره د امریکایي مرستې 90 میلیون ډالرو ته رسیدلې دي. سفارت وایي تازه پیسې به د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو ایس ای آی ډی وتوانوي چې له شاوخوا 2 میلیون سختو ځپل شویو وګړو سره د هغوی د بیړنیو اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د پاکستان حکومت وایي سږ کال د جون له نیمایي څخه تر سپتمبر تر پایله بارانونو او سیلابونو تر 3.5 میلیونه زیات کسان ځپلي دي چې زیاتره یې د سند صوبې اوسیدونکي دي. د حکومت په خبره سیلابونو د هیواد اقتصاد ته د شاوخوا 1.5 ارب ډالرو تاوان ورسوه او اوس هم په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د بحالۍ چارې روانې دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې نړۍ تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تر ټولو خطرناکې لسیزې سره د مخامخېدو په حال کې ده. نوموړي پرون په ماسکاو کې د پالیسۍ چارو پوهانو نړیوالې غونډې ته په وینا کې وړاندوینه وکړه چې پر نړیوالو چارو د ده په وینا د لویدیځ د بشپړې غلبې یا تسلط تاریخي دور پای ته په رسیدو دی. پوتین وویل راتلونکې لسیزه تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته ښایي تر ټولو زیاته خطرناکه، نه اټکلېدونکې یا غیر متوقع او په عین وخت کې مهمه وي. پوتین د دې وضعیت لپاره غربي هیوادونه ملامت کړل او ویل چې هغوی د خپلې غلبې پر ځای ساتلو لپاره د نړیوالو چارو اصول او معیارونه له پامه غورځولي دي. روسي ولسمشر دا هم ویل چې اوکراین ته د سرتیرو پر استولو خواشینی نه دی، بلکې د وضاحت کوښښ یې وکړ چې ګواکې شخړه د غربي هیوادونو د نړیوال برلاسیتوب د هڅو له وجې پیدا شوې ده. روسیې د فبروري پر 24 پر اوکراین په یرغل کولو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه پوځي شخړه وزېږوله او تر سړې جګړې وروسته یې له غربي هیوادونو سره تعلقات تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېدل. او د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې نن د افغانستان او آیرلینډ او د کوربا آسترالیا او انګلستان لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی و چې په میلبرن کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او آیرلینډ سیالي د پېښور پر 9 او د کابل پر 8 بجو پیل شي، خو د باران له وجې ځنډې دلیده ټاکل شوی چې د استرالیا او انګلستان لوبډله لوبه د پېښور پر وخت ماسپخین پر یوه او د کابل پر دوه لسنیو بجو پیل شي. پرون د نړیوال جام درې سیالۍ وشوې چې پکې د زیمبابوې لوبډلې پاکستان، هند، نیدرلینډز او جنوبي افریقا بنګلادیش ته ماتې ورکړه. د پاکستان تر ماتې وروسته اوس د هغې لوبډلې لپاره نیمه پای لوبې ته وتل پیچلې شوې دي. په استرالیا کې د شل اوریزو کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له شپاړسمې راهیسې روانې دي او ټاکل شوې چې پایلو به یې د نومبر پر دیارلسم وشي. د خبرونو پای مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب سټور څخه ښکته کولای شئ. او سم ورزو لومړی رپورټ ته. د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر مخکښ سیاستوالانو پرون تر هغې وروسته د پوځ د ویان جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ISI د مشر جنرال نوید انجم څرګندونې سیاسي بللې دي چې هغوی ټینګار وکړ چې پوځ په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. دواړو پوځي جنرالانو پرون په خبري غونډه کې وویل چې د درواغو په ویلو یوه بیانیه جوړه شوې وه او د پوځ د بدنامولو هڅه شوې وه. هغوی د چا نوم وانخیست خو اشاره عمران خان ته وه چې د وزیر اعظمۍ له دندې تر ګوښه کېدو وروسته یې پر پوځ نیوکې کړې دي او تورې پورې کړی دی چې په سیاسي چارو کې مداخله کوي. د تحریک انصاف مخکښ سیاستوالانو پرون په خبري غونډه کې وویل چې که پوځ غیر سیاسي وي نو بیا یې سیاسي خبري غونډه ولې کوله. ورته څرګندونې د ګوند مشر عمران خان هم بیګا له یوه ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د تحریک انصاف ګوند سیاستوالانو څرګندونو په اړه د شانواز ترکزی رپورټ.
د پاکستان تحریک انصاف مشران ویلي پاکستان یوازې په جمهوري او آئینی طریقه ترقی کولی شي. داسې نه چې ځینې قوتونه ښکاره وایي چې دا خو جمهوري ملک دی خو بیا فیصلې دي پټ پناه په بندو خبرو کې کوي. په لاهور کې د اکتوبر په 20مه د یاد ګوند پخوانی وفاقي وزیرانو د ISI د مشر او د پوځ د ترجمان د پریس کانفرنس په غبرګون کې خپل پریس کانفرنس کړی او زیاته کړې ده که پوځ غیر سیاسي دی نو بیا پریس کانفرنس ولې کاوه. د تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشی دغه کانفرنس ته د پوځي مشرانو د دې خبرې پر رد عمل کې ویلي پوځ خو د هرې خبرې نوټس اخلي. نو په لاهور کې د آسما جهانگیر کانفرنس په دوران د ناربازۍ نوټس یې ولې وانخست. د شاه محمود قریشی نو وروسته پخوانی وفاقي وزیر اسد عمر خبرې کړي. اسد عمر وویل پوځي مشرانو په خپله خبره کې ویلي چې پاکستان د کرکو په بنیاد مات شوی. اسد عمر ورسره اتفاق وکړ چې همدغسې ده. خو نوموړي بیا سوال وکړ چې کله تاسو پام کړی چې دغه کرکې ولې پیدا شوې. دا ځکه هم مات شوی چې د پاکستان د عوامو په خواهش باندې عمل نه شوی. د ملک د اکثریتي رایې ختمولو کوشش شوی په ځای د دې چې فیصلې د جمهوریت د لارې شوی وي هغه د طاقت په بنیاد د کېدو کوشش شوی
وو. طاقت کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی گئی.
د پوز او د اسد عمر اشاره په 1971 کې د مشرقي پاکستان چې اوس نوم بنگلاديش دی د موجوده پاکستان نه د بلتون اړخ ته و. بنگلاديش په دغه کال د دسمبر په میاشت کې د جنگ نه پس د موجوده پاکستان ازادي اخستې و. په ملک کې هغه وخت مارشل لا و او د پاکستان په دواړو برخو کې واکمن پوځي جنرال آغا محمد علي يحيى خان قزلباشو. دغه مارشل لا 1955 کې جنرال محمد ایوب خان لګولې و. یو کم اویایم کې جنرال آغا محمد علي يحيى خان قزلباش ته واک وسپاره خو مارشل لا ختم نشوه. په 1950 کال کې پارلماني انتخاباتو شو او د هغه وخت بنگال سیاستدان شیخ مجیب الرحمن تر ټولو زیاتې څوکۍ واخستې خو بیا هم د وزیر اعظم څوکۍ هغه ته ورنه کړې شوه چې بنگال کې د بلتون تحریک شروع شو. د پاکستان د ماتې دوه سره سم ملک مارشل هم ختم شوه او اقتدار عبوري جمهوري حکومت ته حواله شو. د لاهور پریس کانفرنس ته د خپلې وینا په وخت تحریک انصاف یو بل مشر فواد چودري هم خبرې کړې دي او ویلي دي مقتدره قوتونه د هڅې او چا خپلوان نه وي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان د یو نجی ټي وي چینل سره په خبرو کې هم پرون د اکتوبر په 20مه ویلي که پوځ غیر سیاسي وي نو بیا دوی ته د سیاسي پریس کانفرنس کولو ضرورت څه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجم پرون د پوځ لویاند جنرال بابر افتخار سره یو ځای خبري غونډې ته په وینا کې د تحریک انصاف ګوند له لوري د پوځ ضد بیانیې د خبریال ارشد شریف وژنې او د عمران خان د هغې دعوې ذکر وکړ چې ګواکې حکومت یې د بهرني سازش له وجې ړنګ شوی و. د ISI د مشر خبري غونډې ته وینا د پاکستان په تاریخ کې یوه بې ساري
پیښه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان نن د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لوري لاریون کوي. پوښتنه دا ده چې جنرال انجوم ولې خبري غونډې ته مجبوره شو او د پوځي جنرالانو څرګندونې څه معنا او اغیز لرلی شي؟ شاهین بنیری دا پوښتنې له شنونکو سره څېړلې دي.
دا د پاکستان په تاریخ کې وړومبی ځل دی چې د ایسای مشر د میډیا سره نیغ په نیغه خبرې کړي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره ویلي چې د شپې د هغې په مخ کې د غیر آئینی خواهشاتو اظهار کاوه او د ورځې په رڼا کې یې بل څه ویل. داسې څه خبره وه چې د ایسای مشر یې دې څرګندونو ته اړکه. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې مرتضی سولنګي بیگا مشال لیډو ته ویل چې فوزی اسټیبلشمنت د 1300 میاشتو او په ځانګړې توګه د عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک بریالي کېدو نه وروستو د سخت فشار سره مخ دی او د سوشل میډیا له لارې ورباندې نیوکې روانې وې، نو ځکه خبره دې ځای ته راورسېده.
اب ان کو مجبور ہو کے جو بہت سارے جو سوالات تھے عمران خان اور
هغه اوس مجبور شو چې د اسټابلیشمنت او عمران خان د اړیکو بے باوری د تحریک سایفر د معاملې او ارشد شریف د وژنې په اړه پختنی جواب کړي. پوز له یو داسې اواز په کارو چې مستند وګڼل شي او واوریدل شي، نو زما په خیال دغه یو وجه و چې ډی جی پریس کانفرنس وکړ او په پریس کانفرنس کې په خپله اقرار وکړ چې دا نشي کېدی چې ته مسلسل دروغ وایې او تور لگاوی او دوی دی په خاموشی سره واوري.
اپ جو ہے وہ خاموشی سے اس کو سنتے ہیں.
دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د نن څخه له لاهور د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. نوموړي د اکتوبر په 15مه په پیښور کې یوې غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې خبریال ارشد شریف په هدفي برید کې وژل شوی دی. عمران خان د چا د نوم اخستو بغیر وویل چې هغوی غوښتل چې ارشد شریف ووژني. په پیښور کې خبریال او شنون کې رفت الله اورگزی وایي چې اوس د پاکستان په سیاست کې د لانګ مارچ پر ځای د خبریال ارشد شریف وجنه تر ټولو ډیره مهمه موضوع ګرځېدلې ده.
عمران خان صاحب پیښور کې دا ویلي چې زه چې د جمعې پر ورځ باندې به اعلان کوم چې موږ لانګ مارچ کوم ځای نه لانچ کوو او څنګه موږ پلانینګ دوی ټول. نو دا اچانک چې اعلان وشو، هغه اعلان کې بیا عمران خان صاحب چې دی لکه د ارشد شریف د قتل چې دی دا خبره وکړه. نو دا خو سکلیر خبره چې دی باندې مطلب دی لکه هغه ټیک ټاک هغه چې دی سیاست پکې یو روان دی.
د پاکستان په سیاست کې د فوز مداخلت تل یو مهمه موضوع پاتې شوې ده. وخت په وخت ور باندې سیاسي مشرانو نیوکه هم کړې دي. خو د پرون ورځې په پریس کانفرنس کې پوځي جرنیلانو وویل چې د فوز پر ضد د غدار او نیوټرل بیانیا زکه جوړ کړل شو چې فوز د غیر قانوني کار کولو نه انکار کړی وو. پوښتنه دا ده چې په پوځي اسټابلیشمنت د نیوکو نو وروستو به آیا پوځ په خپلو روایتي پالیسیو کې څه بدلون راولي؟ په دغه اړه په پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې پوځ د خپلو ناسمو کارونو له کبله د فشار سره مخ دی او خلک یې په خبرو باور نه کوي، نو امکان لري چې رویه یې تر څه حده بدله شي.
ایکی دا خبر ډیر کولا او مکمل طور باندې خپل شریرا دا ریاست دې د دې بیانې د سلام تیر ریاست والا دا نکی نو دې د لاس اوس د خپل او دې بیانې ترالو فوجیان چې بای مونږ با د عین لاندې کار کو مونږ نیوټرل یو دا خبر خبرې چې کم مخ کې نورو کولې دې وخت دې مجبورن کم از کم زبانی کلامی دا خبرې شروع کړي. با تخری غاست نه شانته فرق به ضرور راځي چې ستا با تدری یو فرق وي کوم چې
د سیاسی چارو شنون کی وایي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان پوز مخالف بیانیا او د لړپړو پوزی چارواکو ورستو سرګندونو ک زنو پښتنو ته ځوابونه ویلي، نو په پاکستان کې د فوز او حکومت ترمنځ د اړیکو پاړې نوې پښتنې هم راولاړې کړې دي. دوی زیاتوي چې د سره د پاکستان سیاسي ماحول نور هم توجن شوي چې پراتونکو کې بعد دغه هیواد په اقتصاد او ټولنه جوړه اغیزه ولري.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2110،
14,500 15,015 او 10,080 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
د پاکستان د کسٹم یا ګمرک ادارې و چارواکي ویلي دي چې د تیر کال پرتله سږ کال په اوړي کې د تورخم له لارې سوداګري زیاته شوې ده. سهیل خان پرون مشال راډیو ته ویل پاکستان سږ کال په جولای، اگست او سپتمبر کې د تورخم له لارې د 1.6 میلیون ډالر شیان افغانستان ته برآمد کړي دي، خو سوداګر وایي پخوا به تجارت خورا زیات و او د کمیدو یو مهم لامل یې دا دی چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعال شوی دی. فرهاد شینوار تفصیل لري.
په پیښور کې د پاکستان کسٹم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 20مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم له لارې یوازې 90 میلیونه ډالر صادرات کړي وو او سږ کال دا صادرات 168 میلیونه ډالر ته رسیدلي.
د لاسټ ایئر د جولای، اگست او سپتمبر کې د 90 میلیون ډالر برآمدات شوی او دا غي کمپیریزن چې د دې کال د جولای، اگست او سپتمبر سره وکړو ناغه کې کافی اضافه شوی دا تعداد چې ده دا 161 میلیون ډالر تا په برآمدات کې رسیدل دي. د افغانستان نه چې کوم سامان راځي پاکستان ته او پاغه باندې کوم ډیوټي ټیکسس کلیکشن کیږي ناغه کې مخه اضافه شوی دا او تقریبا 3.2 میلیون ډالر تا رسیدل دي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي وایي چې دوی دا منی چې یو تر سرحد پورې په صادراتو او وارداتو کې اضافه شوی، خو پخوا یو وخت داسې وو چې دې نه هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي نو لاغي رئیس هلته بانکي نظام غیر فعال شوی او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنٹ مشکلات دي ځکه چې بانکونه چې کوم دي هلته غیر فعال دي، چې کوم کرنسی مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی، نو دی وجنه څومره تجارت چې دی نو هغه ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي او داسې مارکیټینګ هم نشته دی لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټو هغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسٹم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنټ سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړی او دې له وجې دوه طرفه تجارت کې اضافه شوې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولي سنبالولو پالیسۍ او د زیات ټرافیک او انتظامی ګډوډۍ لامل په دوه طرفه تجارت اثر پریوزي او په کار د هلته سفری بندیزونه نرم کړل شي او ټرافیکي نظام کې د اصلاحات وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. د مزدور کسان ګوند مشرانو ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې وسایل کم نه دي، خو د دسیسو له وجې پښتانه وروسته پاتې شوي او له لسیزو راهیسې د نام نه ښکار دي. دوی پرون په 400 کې د ګوند د مړو شویو مشرانو په یاد کې د ولسی غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل چې پښتانه بې تعلیمه هم پاتې دي او وسایل هم ورڅخه وړل کیږي چې له وجې بېوزله خلک لا غریبیږي. هغه ګوند هر کال د اکتوبر پر 20مه د پخوانیو مشرانو په یاد کې غونډه کوي. د شبیر احمد جان رپورټ.
د 400 تنګي تحصیل شکور سیمه کې د مزدور کسان پارټۍ صوبای صدر ساجر امجد علي مشال لیڑو تا د اکتوبر په ویشتمو ویل چې د پښتنو په خوره د وسایلو هیڅ کمی نشته دی، خو بیا هم دلته غربت زیات او حالات ناسم دي، او هم د دې لپاره دوی حالی زلی کوي.
کما دیشت گردی چی روانه ده، بس دام یو دراما پا شکل بانی روانه ده، طول خلکو دا غیط پتر ده چی دا دیشت گردی سوک کهی، دا دیشت گرد کم زینه رازی، او دا دیشت گرد سنگ استعمالی گی، کل دیشت گردی ختم شی، کل بیارا پیدا شی، دام یو سوچ اسم جسکین لانده چی ده پختانو محکوم ساتل غواری، دا د دهشتګردۍ په ضد کې ساتل غواړي. چیرې دلته زمرود دي، دلته آزارنا ورته وي، دلته باغونه دي، دلته سیندونه دي، دلته سره د سرو زرو کانونه دي، دلته د زمردو کانونه دي، او بیا دلته خلک بے تعلیمه دي، دلته خلک بے وسه دي. نو دا ټول وسایل چې دي دا یو مخصوص طبقه دا وړي، او رستورزه چې دي مالدار کیږي او غریب غریب کیږي.
دایا تحریک مرکزی صدر او رتنګي تحصیل ناظم فیاض علی سالار وایي چې د دوی مشرانو خوښه 50 کال وړاندې د ځای خانانو او جاګیردارو د ظلمونو نه خپل خلقو د آزادولو حل ځلې کولې، ولی اوس حالات بدل شوي دي او د هر زیاتی پر ضد دوی اواز پورته کوي، ځکه چې د ډېر وخت راسه پښتانه د مذهب او د ډلو په نوم ویشل شوي دي.
اصل کې مخکې چې دي خلک چې دي بدني غلامانو، اوس خلک ذهني غلامان دي. اوس موجوده چې کم ظلمونه کیږي، کم داغې خلاف مزدور کسان پارټي په هر محاذ باندې پاسېدل، هم دا د پښتون حواله سره د مزدور حواله سره کم د مذهب په نوم باندې لوټي. نو دا د مخکې نه اوس نه نو پخوانه دا سلسله روانه ده چې د شپېتو کالو زموږ مشرانو کې لسم پاس سړی نشته دی. هغه وخت کې به مولیانو ویل سبق د مدرسې وایو، د پاره د پیسې وایو. نو د یو سوچ او د یو منصوبي لاندې دا خلک چې دی دا بې تعلیمه ساتلی کېدل. نو دغه اوس الحمدلله ځوانان چې دي باشعور دي، دا ډېر بیدار دي او پوه دي.
مزدور کسان پارټي هر کال 28 اکتوبر د خپل هغه مشرانو په یاد کې لمانځي چې 1948 مراسه په دې سیمه او بیا په پاکستان کې د جاګیردارانه نظام خلاف اواز پورته کړی دی. دوی وایي 13 بلدیاتي ټاکنو کې پړلومبي ځل په ټاکنو کې د 400 تحصیل تنګي د ناظمې څوکۍ هم ګټلې ده. وایي وړاندې د دوی مشرانو د پارلماني سیاست نه بایکاټ وو او نه بایکوو، ولی اوس په کوي او په 14 اکتوبر کیدونکې د قومي اسمبلی ضمني ټاکنو کې هم دوی برخه اخیستې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم، توسه د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریڈیو وروی
په شمالي وزیرستان کې سوداګر دا وکوي چې د طالبانو حکومت یې لخپلو ځنګلونو څخه د ځنغوزۍ وړلو ته نه پرېږدي. دوی وایي د ډیورنډ کرښې هغې خواته د یو شمېر قومونو ځنګلونه دي، خو طالبانو یې کاروبار بند کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې هغوی دې پاکستان ته د ځنغوزیو پر لیږد بندیز لیرې کړي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي صوبایي حکومت په دې اړه له وفاقي حکومت سره وغږیږي. د عمر وزیر رپورت.
شمالي وزیرستان زنغوزو سوداګر وایي چې افغان طالبانو حکومت افغانستان څخه پاکستان ته د زنغوزو پر اوړلو بندیز لګولې، چې له وجې یې دوی هلته د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلې. د دوی په وینا د پولې پورې شمالي وزیرستان مداخلو ګوربز سیدګي قبیلې خپل د زنغوزو ځنګل لري. دغه سوداګر له افغان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنې کړې چې افغانستان نه نورو هیوادونو ته هم ځنغوزي لګلې شي، نو پاکستان ته پر اوړلو دې هم بندیز لرې کړي، ځکه چې د پولې دواړو خواوو ځنغوزو ګڼ سوداګر له دې کاروبار سره تړلې دي. بل دوی د خپلو ځنګلو ځنغوزي هم نشي راوړلې. د شمالي وزیرستان مداخلو سیدونکو او ځنغوزو سوداګر ملک نه کمال خان مشال ریډیو ته وویل چې افغان دولت په ځنغوزو بندیز دواړو خواوو سوداګرو ته مشکل جوړ کړي.
د افغان حکومت انټیریال منیسټر درخواست یې وکړ د دغه چې په دې ځنغوزي د بندیز ولګي، هغه بندیز ولګي د نو هغه بندیز افغان ولسته او زمونږ پاکستان عوام ته دواړو ته یو تکلیف جوړ کړی دی. دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار، سیب او بادام، اخروټ، کیلا راځي، داسې دام یو ډرای فروټ خسادا چلغوزه په دې ډول بندیز ولګي. دا چند مپت پرست خلک دي چې هغه د دوی ملکو په منځ کې نفرت سبب ګرځېدای شي. نو موږ غوښتنه کوو د داخلي چور وزیر افغان حکومت نه چې دا بندیز د چکړې شي.
د شمالي وزیرستان زنغوزو یو بل سوداګر حاجی اصل میروای چې افغانستان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنه کړې چې د غلطانه سلورو خو ته تجارت کیږي، نو د پاکستان د لارې ولې نه د پولې پورې دواړو خو تاجرانو تجارت ته نه اغېزمنوي.
خو مخکې ډېر چلغزا چې استعمالېده دا د پاکستان د لارې استعمالېده، او نن د پاکستان په بندیدو او د درې څلوېر ملکینه ته اجازات ورکړای نه. امید د افغانستان د حکومت نه آد جنگلات کی منسٹر شه دای اسد رزام صاحب دای میر د اغنا دا درخواست دای چې ته د چا په خله ما تر وزا او ډیر لوی تکلیف نه جوړیږي. او خیر خیر آباد کی ډیر دای افغانیون ته او ټول پښتون ته دو ته په الحال ټول قبایل او د مشرون ته نه راغته روغړه دا چلغوزا چر طرفه زوده شي.
د افغانستان لخوا په زنغوزو راوړلو باندې سپاړه د افغان دولت سنوي بیان خونه درغله. خود شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د لارې به باقي حکومت په نوټس کې د یاد بندیز خبره راولي. هغه به افغان دولت سره په خبره وکړي چې څه پریکړه کړي. بیا د غلام خان د لارې د پولې پورې نه زنغوزی به په ترانزیټ کې راوړلی شي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال کې د زنغوزو ګڼ ځنګلونه دي او د پولې پورې هم دغه خلک د زنغوزو خپل ځنګلونه لري. د پاکستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د نورو کاروبار ترڅنګ د کال په آخري میاشتو کې د زنغوزو په لویه کچه کاروبار کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې نړۍ له داسې خطراتو سره مخامخ ده چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. نوموړي پرون په مسکو کې یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې پر لویدیځ تور پورې کړ چې د ده په خبره پر نړۍ د خپل تسلط ساتلو لپاره هیوادونه لاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په فبروري کې پر اوکراین له یرغل راهیسې روسیې په نړیوال کچ د یوازیتوب په حال کې ده. نوریاس نوری د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه د رپورت مهمه برخه شپړلې دي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وای نړۍ په مخ کې لسیزه کې تر ټولو سترو خطرونو سره مخامخ ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین همدارنګه وړاندوینه وکړه چې د نړۍ پر چارو د لویدیځ د نه پاشېدونکي تاریخي تسلط دوره په پای ته رسېدو ده. پوتین چې پرون پنجشنبه په موسکو کې د نړیوال سیاست د کارپوهانو یو کنفرانس ته څرګندونې کولې وویل را روانه لسیزه به ښایي له تر ټولو خطرناکه او د نه وړاندوینې وړ وي او په عین وخت کې به د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته مهمه وي. پوتین لویدیځ هیوادونه ګرم وبلل چې دغه وضعیت یې رامنځته کړی او زیاته یې کړه د هیوادونو د خپل تسلط ساتلو لپاره د نړیوالو چارو نورمونه یوې خواته کړي او هغه هیوادونه چې دوی یې د دوهمې درجې تمدنونه بولي لاندې کړي دي. د روسیې ولسمشر وویل اوکراین ته د ځواکونو په استولو هیڅ پښیمانه نه دی او هڅه یې وکړه چې د دغه کړکېچ ملامتي پر لویدیځو هیوادونو واچوي چې د ده په خبره غواړي خپل نړیوال برلاسیتوب ډاډمن کړي. پوتین دغه کنفرانس ته چې د والډای ډسکشن کلب په نوم څیړنیز مرکز لخوا جوړ شوی و په وینا کې دغه راز ادعا وکړه چې لویدیځ د دغه کړکېچ په رامنځته کولو کې مرسته کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د روان کال د فبروري په 24 پر اوکراین د غیر ماجا یرغل له امله په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لویه جګړه پیل کړې او له لویدیځ سره یې د خپل هیواد اړیکې دومره کړکېچنې کړي چې له سړې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین په اوکراین کې جګړه د لویدیځ او روسیې ترمنځ جګړه وبلله چې د ده په خبره هغه د ختیځې اروپا د تر ټولو لوی هیواد د برخلیک پر سر ده. پوتین تر یوه حده دا کورنۍ جګړه وبلله او زیاته کړه چې روسان او اوکراینیان د یو ټبر خلک دي. کیف دواړه نظرونه په کلکه رد کړي دي. پوتین وویل که روسیه مداخله نه وای کړی د دونباس سیمه به نور نه وای. دونباس د اوکراین ختیځ هغه سیمه ده چې اوس پر ډېرې برخې روسیې خپله ولکه ټینګه کړې او هغه یې له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. روسیه خپل پوځي عملیات یوازې په همدې سیمه پورې محدود نه دي ساتلي بلکې د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون پر ډېرو ښارونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې په زرګونو اوکراینیان وژل شوي او ډېر ملکي تاسات او ودانۍ ویجاړ شوي دي.
اوردونکو وسم په پیښور کې لسنیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز او لومړی خبر دا دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز د ویاند او د استخباراتي ادارې ISI مشر پر خبري غونډې نیوکه کړې دي. نوموړي د پاکستان د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون 29 نیوز سره په مرکه کې ویل چې پوز ټینګار کوي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي، خو په راول پینډه کې د پوز د عامه اړیکو دفتر ISPR مشر جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال نوید انجم خبري غونډه د سیاسي موضوعاتو په اړه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ISPR او د ISI مشرانو پرون په خپلو څرګندونو کې د نوموړي له نوم اخیستو پرته وویل چې د وزیر اعظم له دندې څخه د هغه د ګوښه کېدو لپاره د هیڅ بهرني سازش ثبوت نشته. جنرال انجوم ویل د ناسمو او درواغو تورونو پر اساس یو بیانیه جوړه شوه او د امنیتي ادارې او پوځ بدنامۍ هڅه وشوه. عمران خان په وروستیو کې په بیا بیا پر پوز انتقاد کړی دی او تورې پورې کړی دی چې په سیاست کې داخل دی او دا چې د وزیر اعظم پر مهال اصلي واک له بل چا سره و. په پاکستان کې د امریکا سفیر په هغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د 1.5 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون په بیان کې ویلي دي چې ډونلډ بلوم دا مرستې د سند صوبې په سیلاب ځپلې ضلع شکارپور کې اعلان کړې. بیان وایي له دې سره سږ کال تر سیلابونو وروسته له پاکستان سره امریکایي مرستې 90 میلیونه ډالرو ته رسیدلې دي. د پاکستان حکومت وایي سږ کال د جون له نیمایي څخه د سپتمبر تر پیله بارانونو او سیلابونو تر 3.5 میلیونه زیات کسان ځپلي دي چې زیاتره یې د سند صوبې اوسیدونکي دي. د حکومت په خبره سیلابونو د هیواد اقتصاد ته د شاوخوا 1.5 ارب ډالرو تاوان رسولی دی. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې نړۍ تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تر ټولو خطرناکې لسیزې سره د مخامخېدو په حال کې ده. نوموړي پرون په مسکو کې د پالیسۍ چارو پوهانو نړیوالې غونډې ته په وینا کې وړاندوینه وکړه چې پر نړیوالو چارو د ده په وینا د لویدیځ د بشپړې غلبې تاریخي دور پای ته په رسېدو دی. روسیې د فبروري پر 24 پر اوکراین په یرغل کولو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه پوځي شخړه وزېږوله او تر سړې جګړې وروسته یې له غربي هیوادونو سره تعلقات تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېدل.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شاهنواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مهم خبرونه مو اوریدل. وسم وخت شوی د اونیز خبرونه مشال رادیوي مجلې په دې کې دا ځل د سمسور لغمان مشاعرې په اړه د یو رپورت ترڅنګ له شاعرانو انور مانیروال او ګلفام خټک سره غږیدلیو. د خبرونه کوربه نجیب امیر ده.
د مشال رادیوي مجله دا مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو تاسو ته په یو نوې غنا کې هرکلی وایم. دا ونې په خبرونه کې پښتو ادب ته د ژباړو پر اهمیت یو راپور درته وړاندې کوم. لوتلی مزایه شاعر صادق سرګردان نه باور چې پښتانه تر کومه حد پورې طنز زغمل شي او د یو ځوان وزیرستاني شاعر واسق وزیر سره مو هم د زړه خواله کړې دي. بدرګه مو کړې. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې یو شمېر ژباړونکو پښتو ته بیلابیل ادبي، سیاسي، علمي، اروايي، دینی، ساينسي او کلتوري برخو کې په سلګونو عنوانه کتابونه راژباړلې او لا هم دا چاره دوام لري. دا چې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو نه ژباړه څومره اهمیت او ضرورت لري، په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو ژباړونکو او کره کتونکو سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروايي، ساينسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال رادیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې
لبد مرغه د ارتیا په انډوال کماله مگر بیا هم په رستو کلونو کې پتیر بیا پتیر شلو کلونو کې دغه پروسه لک چټکه شو. یو شمیر آثار پښتو ته وژباړل شول په تیره بیا ځوان وژباړونکو په دې کې خپل برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمیر علمي آثار هم وژباړل شول چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال سیړونکی او ژباړن سید نظیم سیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو کار د چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمون غواړو چې زمونږ ټولنه، زمونږ ادب، زمونږ فرهنګ، زمونږ سیاست، زمونږ اقتصاد او په ټوله کې زمونږ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کېږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کېږي او خپل ولس ته وړاندې کېږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یوه برخه یو، باید د نړۍ د اثارونه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولی شي، چې هغه همدغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یار چې د تیرو یوولسو کلونو راهیسې تمخه کړي او تر دا دمه یې شپېته عنوانونه بېلابېل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي مشال راډیو ته وویل.
پاوله کې کرښتې ویم د یو شوق د مخې نه شروع شوه، خو بیا وروسته وروسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو دوستانو دو سره چې کېناستم، بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډېر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډېر کم وو. نو په دې خاطر مې چې دغه کمې زه کوشش وکړم چې خپله وس په دغه کې وکړم چې دغه کمې تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونوله، په دې کې مې کار شروع کو، تر اوسه پورې په همدغه برخه کې لګیا یم.
عبدالغفور لیوال وایي تر هغه چې ژباړن ته د ژباړل شوي اثر مزد ورنکړل شي، اغیز به یې کمرنګي وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې، او دا ډېره ضرور ده. په تېره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو، باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه ده چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅې وکړي.
سید نظیم سیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو، یو برخه یو، تمدنیت لرو، فرهنګ لرو، ځینې مسایل لرو. د دې نه موږ باید خلک خبر کړو. مثلا مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډیو په باره کې، یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لري، خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل، یا لکه څومره چې حافظ، یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي، دومره زموږ خوشحال نه دی. ولې نه دی؟ یوازینی علت یې همدا دی چې موږ خوشحال، غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي، او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپېژندل شي نه دي پېژندل شوي. یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلي نه دي، نم د خپل تمدن، نم د خپل فرهنګ، نم د خپل کلتور، او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي، فرانسوي، عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس آثار را ژباړلي وو، خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو را ژباړلي، چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې هر څه له لومړۍ ژبې وژباړي.
د باز محمد عابد راپور موریدلو. صادق سرګردان د کوهاټ سیمې تنزیه شاعر دی، خو ورسره سنجیده شاعري هم کوي. مال نو موړی سره د مشال رډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې او غوښتل مې معلوم کړم چې په پښتني ټولنه کې خلک تر کومه حده پورې طنز زغمل شي. زما لومړی پښتنه ترې دا و چې په کوهاټ کې دا مهال کومې ادبي جرګې فعال دي.
خو په دې کوهاټ کې یو ما خو صرف د تدا ویل د کوه ورګزی ادبي کفیلا د مو لکه خپل ټولنه دې کې د کوهاټ کې کومه د ایوب صابر صاحب ولا ټولنه د اغم یعنی مو چلو غنه سولی کون کی
ها
نو اغا لکه عدنان بخاری دی ورکه رحمت شاه رحمت ته تا جنور اجاز صاحب دی شاکر اورکزای دی شفیع دی چې ډیر مشران شاعران دی سره مو سره ټول سره د کوړ مشران شاعران دی کغه د لکی ول دی کډ کوټ ول دی ټول مو په یو ځبن سره کینو پڅو اور ټولنې مسره یو دی خو لکه مو د ورګزونه کوم خلک متاثرین شیو زه خپل ورګزو قبیله سره تعلق لرم بیا ما شاکر دی کې وتا یو ټولنه جوړه کا ورګزی ادبی قافله سره اخباره ور ورګزی شاعران ته په یو ځبن راغوند کو
سنجیدہ موضوعات تم لکھل کوئے خو مزاحیہ انداز کے ہم ٹولانے بانی تنقید کوئے پدیڑا کور دن کو تو معلومات ورکے ساسو دا ہس سمر کامیاب دا
نو لکا ڈیرو مرگری نا مو پختانا وگو کنا دا تنس دے دا یو ډیر ګران کار دی او ډیر خلک ور باندې پویږي نه وزنه او ته خدای پاک داسې هغه کړي چې مو یعنی لاشوري کې رزنه داسې خبره وګوري چې هغه کې تند وي او خلک ور زنه ډیر ورزنه مطلبونه وګواسي نو ما خو تا ته پهلو ویلو چې زه یعنی یو نالوسته هغه یم خو ناسته پاسته مو تاسو غوندې تعلیم اوتا او خلکو سره پروفیسورانو سره او عالمانو سره ناسته پاسته کړي نو دا غو سره تر باندې لګ ډیر وی نو دی وجنا غتنز او مزاح دا درتی ذهن تر سی کنه زی پخپله نه کوم
تنز او مزاح کول ډیر لوی د زمری زړه غواړي تاسو نه خلک خپکی خو نه
یره د ما تنز به دا سی وی کنه چې هغه باندې به چې هغه خبر وی کنه هغه بم باندې کې دی چې سو خاندي ورته نو خپکیدن خو به غټه خبره دی
صحیح تاسو چې د طنز لار غوړه کوله څه سوچ مو ولې سنجیده لار نه غوړه کوله په غلار خرګ نه پويږي کسنګ
زه سنجیده شهرین د ما بندزې ته کېدې چې ته یو برابر وي سنجیده او مزاخیا او زه ما په خپل تابع سره د طنز او مزاخ لار نه د خپل کړي قدرتۍ سره خبرم غزل به مشروع کړی وي دوا شهر نه به پهغه کې لیکلی وي دا
سنجیده
سنجیده لیکلی وي او نور بردنه بیا مزاخ ته واوړي
څومره کتابونه مو چاپ شوي
کتاب خو ما تقریبا نه دی کې او کتاب چاپ ته او نور مواد سره شته دي خو ما دا یا ورته زنه جوړم یا د غربت نه هو اوس الحمدلله دوره لګه ډیره گزاره چې کیږي خو مرګریم راته یی ته کتاب د تچاپ کو وزور ته اوس کې برابر نیم او کني کتاب بل کتاب نه څو کې دی چې دوا کتابونه چاپ شي خو
سیدا سو چې یو کتاب مو چاپ شو نو د دې کتاب نوم څه
زما کتاب نوم دی 2005 کې ما کتاب چاپ کړو اغا ټال پنه می باندې او د خدای بخلی حاجی گلزار خان اورگزی په مرسته راته اغه ما غره ته چاپ کړو او سید صابر شاه صابر صاحب نگرانی کې راته چاپ شو
صحیح او تاسو نه کو غواړو چې اوس یو کلام اوریدونکو ته وړاندې کینو دا بس سنجیده وي کوم ځای به وي
یره دا به دا چې دته وورم چې نه بس سنجیده وي نه به مزاخیه وي
صحیح نو وابه ورو چې دا بسنګ کلام چې نه سنجیده ده نه مزایه ده
امو تیرا ولا غاده یوار وړو ودا غنم وړو ته سره ګډ وټ کو غن جګه ته ګډ وډای بیا غن ها
صحیح نو ګډ وډه کلام اور
دا یو غزل چې ز ټول په خوځې دو شو ما په خپل زلزلہ شو
ز ټول په خوځې دو شو ما په خپل زلزلہ شو
هغه چې مخامخ په لار راتله زلزلہ شو
اغه چې مخامخ په لار اتله زلزلہ شو ډیر
یو ځای کې په بیٹک کې د ملګرو سره ناستوم
یو ځای کې په بیٹک کې له ملګرو سره ناستوم
چا غږ وکړو چې هلا 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 زلزلہ شو
چا غږ وکړو چې هلا 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 زلزلہ شو ډیر
او ساکی ته ملیدلو او جامونه ته ویدلو
ډیر
ساکی ته ملیدلو او جامونه ته ویدلو خپل ځان راتاول چې ای پاگل زلزلہ شو
خپل ځان راتول چې پاگل زلزلہ شو ډیر
او ریبا راتول نن د در تیار کی سا کومه ریبا را تویل نن د تیار کیسه کوم چې څنګه یې کیسه را تا کولا
زلزلہ شو واه واه بازیر
او غیر تا قتل نو ما هم نه غورته قتلو
غیر تا قتل نو ما هم نه غورته قتلو ډیر
غیر تا قتل نو ما هم نه غورته قتلو په دې دوران کې ما باندې سو زلزلہ شو او صادق هغه توی چې په منډه رانه لاړې
صادق هغه توی چې په منډه رانه لاړې ډیر
او ډوډۍ می چې په دوا خوړلا زلزلہ شو
واه جیوا ټوډه می چې
په دوا خوړلا
زلزلہ شو
واه جیوا کیته دې چې کوم سړی ګوري بازار کې بووي خپل پردی ګوري بازار کې بووي
ډېر
اوس پسې دشت غرنه ملټوا اوس پسې دشت غرنه ملټوا چې لیوانه ګوري بازار کې
بووي ډېر ښه صادق سرګردان صاحب ډېر ښه
دا و صادق سرگردان چې تاسو خبري او شعرونه واوریدل د دې ترڅنګ زموږ هڅه دا هم وي چې ځوانو استعدادونو ته هم په مشال اړیو کې موقع ورکړو چې مخې ته راشي او د خپل فن او هنر نه خلک متاثر کړي غنی الرحمن واسق وزیر د شمالي وزیرستان د سپینوام حسن خیل اوسیدونکی دی هغه له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي ما له نوموړي سره د مشال اډوي مجلې لپاره خبرې وکړې دلته یې تاسو ته وړاندې کوم په سر کې نوموړی د ځان په اړه لنډ معلومات تاسو ته وړاندې کوي
د دوه نیم کاله مې کېږي چې شاعري کوم د شمالي وزیرستان د رڼا د ادبي ټولنې غړی یم اوس وخت کې
مننه موږ به ستاسو د ادبي ژوند په اړه غږیږو نو که راته ووایې د رڼا ادبي ټولنې سره ستاسو تعلق خو په شمالي وزیرستان کې د دې ټولنې په اړه یو څه معلومات که موږ ته راکړي
قربان نجیب جانه زه که درته ووایم په سپینوام کې زه په داسې ځای کې ژوند کوم چې زما سره هلته په کلي کې بیخي شاعران نشته رڼا ادبي ټولنه چې دا هغه میرانشاه طرف ته ده نو زه هم رښتیا د لیوني په شانتې ګرځېدم چې زه شاعران پیدا کوم د هغو لیکنې وګورم ویل ولم که نه نو د دوی سره ناسته ولاړه وکړم نو بس بیا مې د دې ټولنې سره تعلق جوړ شو چې په میرانشاه کې استادان شاعران دي او نور په ګډ وزیرستان کې هم شاعران لري ادبي ناستې کوي پروګرامونه
نو چې ستاسو په سیمه کې سپینوام کې تاسو ویلي چې شاوخوا ته د شاعران هم نه وو لیکوالان هم نه وو ادبي ټولنه هم نه وه نو تاسو څنګه دې طرف ته اماده شولئ د شاعرۍ طرف ته ستاسو دا رجحان څنګه پیدا شو څنګه لیواله شوی ورته
نجیب جانه ځکه رښتیا درته ووایم زما دا اوس هم د کتاب طرف ته دا اوښکې کې روانې دي زه د موره یو یم یاتیم پیدا یم پلار مې وفات شو هغې نه وروسته دا خورۍ تکلیفونه مې وو چې را لوی شوم بس احساساتي وم د موسیقۍ سره مې شوق وو پوهېدم به نه شاید ځان ته به کېناستم لیکنه به مې وکړم داسې مې بس عادت شو خو د 2009 کال نه مې بیا شاعري ته پخه ملا وتړله
صحیح او نو لکه شاعري تا پورې څنګه را رسېده مجلې اخبارونه رادیوګانې ادبي ټولنې کومې لارې نه تاسو شاعرۍ ته ځان ورسولو شاعري تاسو ته څنګه در ورسېده یا تاسو د شاعرانو محفلونو ته څنګه ورسېده
رښتیا که درته ووایم د رډیو به مې ډېره اورېدله او بل دا خبره چې مطلب دغه کیسه ټی وي هغه وخت کې بیا هغه نه وروسته دا موبایلونه شول بس په دې به مې کوشش کوو چې مطلب د شاعرانو شعرونه واورم که نه شاعري واورم او د کیسټو په وخت به مې کیسه ټی ډېرې غږولې او په سکول کې چې وم په هغه وخت کې به مې دا ترانې زمزمه کولې دا د اردو او دغه ترانې به مې زمزمه کولې شوق مې ډېر و که نه
صحیح اواز د ښایسته دی یعنې زمزمې کولی شي
اواز مو څه ښایسته دی نجیب جانه خو سکول و که نه خوند به یې راکوه استادانو به راباندې کولې کله به یې خبرونه راباندې کول کله به یې دا نظمونه په مونږ ویل نو بس مونږ به هم کول
صحیح او ته چې وړوکی وې شاعري به دې خوښېدله د چا شاعري دې خوښېده اوس دې د کومو شاعرانو شعرونه خوښېږي
رښتیا که درته ووایم اوس مې
امام منظر او پیر محمد کاروان صاحب او دا بغزاده دانش ممتاز دا می ډیر خوښیږي دا چې او ور سره می پسندرغړو کې ټکر او هرون خوښیږي هغه وخت کې خو بس دومره نه پویدو کنا دا پیر محمد او کوچي دغه غانې به موخه غولې دا می ډیر خوښیدل
خانو د کلی نه چراغ لس پنوام نه رڼا د بی ټولنې ملګرو ته ورسېدې نو هغه څنګه تشویق کړل کزړې درته مات
ډیر خ ډیر خ ډیر یې تشویق کړای ما چې زه اوله مشاعره تلاړه ما غزل ویلو ډیر په قدر او عزت ډیر په داد سره ډیر یې نازولای ما ډیر نازولی استادان شاعران پکې
سوکو د زنو نمونه واخله چې دومره ښه خلک وو چې د یو ځوان تشویق کړی نو چې په کار چې یادونه مو شي
مجمر وزیر تو ګرا او دلگیر دوړ صاحب دی او داسې مجرم دوړ صاحب دی او داسې ډیر استادان پکې دي او ډاکټر حیات صاحب دی ډاکټر حیات صاحب زما ډیر خوب ملګری دی په زمونږ د اسپینوام د تنخیلو سیمې او د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر فعال غړی هم دی
صحیح نو داسې کو تاسو نه څه اورو غني صاحب نو تاسو نه به څه اورو چې د اوریدونکو ته پته ولګي چې غني واثق څومره ښایسته شاعري کوي
قربان بس مخې ته مې یو څه پراته دي دا در سره شریکوم وای په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پښتنه وکړم په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پښتنه وکړم نړېدلی کابل جان کپی خور پښتنه وکړم میران شاو ننګرهار مې په بروتو کې سوځيږي ژبل ژبل کندهار کد خیبر پښتنه وکړم ستا خوارو یاتیمانو اوښکې وچې کړم خو ستا کوانه د ملالۍ د ورک څادر پښتنه وکړم بدخشان لالو نوړی او کومرمیو کرم ولی خپل اسواد په وینو سور د کوم پر هر پښتنه وکړم د ژوب در زندا پړنګ جماعتونو په سلاړ شم کمر د اند جنا کو د وران ګدر پښتنه وکړم او رغزم من تباش ول او په دیر کې دما کیتی کڼک پروتنا ستا د کوم کاندر پښتنه وکړم او یو ورځ به حساب د هر ظلم راکوي تر غلیما واسق بدر نلار هم د بر پښتنه وکړم
واسق صاحب کلی شاعری کوي او د شمالي وزیرستان نه بیا تاسو کراچۍ ته لاړې کراچۍ کې خو ځان له ادبي تنظیمونه هم دي او ډېر مهم ادبي شخصیتونه هلته ژوند کوي نو هلته اوس تاسو چې په کراچۍ کې یې کار کوئ هلته د کوم ادیبانو سره ناسته پاسته لرې د کوم ادبي جرګو سره وابسته یې
دا اوس وخت کې مې څه کسان لکه پیدا کړي دي زه د سمندر غاړې ته نږدې اوسېږم هغه پښتنو سیمونه لرې یم که نه او کار مې هم ډېر وي نو اوس مې څه کسانو سره پېژندګلوي پیدا کړې ده نو انشاءالله ترتیب به کوم چې زه مطلب ځان د یوې ټولنې سره دلته هم وتړم چې خپلې ادبي هلې ځلې په مخ بوزم د ټولنې سره هم
صحیح او څومره وخت وشو په کراچۍ کې
په کراچۍ کې مې تقریبا داسې وخت چې دوه کاله به مې کېږي دوه کاله
صحیح دا خو ډېر وخت وشو په کار تر اوسه تا هلته د هغه ځای د پښتنو ادیبانو سره لیدلې کتلې وایي نن سبا خو د میډیا دور دی دا خلک زر یو بل سره پیدا کوي
ټول نجیب جانه ټول ما سره شته دي خو زه مطلب کار مې یو خو ډېر زیات وي بیخي بل چوټي هم نه داسې راته مېلوږي دا ځایونه رانه لرې دي زه په داسې بلو ایریا کې ژوند تېروم ډیفینس کې چې هلته دغه حساب د دې ژبې خلک کم دي زمونږ د پښتو که نه
صحیح او څومره شاعري به دې کړې
نجیب جان تقریبا بس یو کتاب انشاءالله تیار انشاءالله تیار دی
او کتاب خو نو وړو کېم کېدی شي او غټم یعنی کتاب نو مقصد څومره شاعري به دی څومره صفو کتاب
تقریبا یو سل دیرش پورې غزلې مې ترتیب کړې دي نجیب جان
صحیح خپل شاعري مشرانو شاعرانو ته ښایي اصلاح اخلي چانه کنه
او بالکل نجیب جانا ډیر کوشش کوم په د میډیا کې را سره دی ستر ستر استادان چې څه ولیکم هغه ته رسوم اصلاح بیخي کوم اصلاح ته اوس هم ضرورت لرم ځان شاعر لا نشم بللی نجیب جانا
تاسو خپل شاعری کوئ او یو بل غزل هم راته وروئ، داسې رومانوي غوندې غزل. مخکې خو تاسې حماسي شعر واوراوه د وطن باره کې، او په پښتنو باندې چې کومې ستونزې سره دوی مخامخ دي، کومې سختۍ پې تېرېږي، هغه شاعري تاسو وکړله. اوس داسې کوم رومانوي غوندې غزل لري؟
او قربان نجیب جانا، دا می زر اخستی دی هغه مخکینی دی خوشتا دغه مخامخ یو دی. وای ما ته هجران غمجن شپې تصویر دی راوړي، ما ته سوچونان دښنې تصویر دی راوړي. په خیالونو کې نور خیسته کړم د وړي ټکان دی غرمې تصویر دی راوړي. سلګۍ سلګۍ شم خوب مې وتښتي لسترګو، د نن زړه ته سرې لمبې تصویر دی راوړي. پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنگ کړي، پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنگ کړي، څومره خاموشه هنګامې تصویر دی راوړي. هو به هو جوړ د کربلا غوندې منظر شي، او کله چې ما پسې چړې تصویر دې راوړي. او پنورخیل کلی کې بس ګوښه ځان ته ګرځم، غمونه سم بې اندازې تصویر دې راوړي. واسق وزیر په کتو غزل غزل شم، یاره د غم ډکې مصرې تصویر دې راوړي.
صحیح ده، تاسو په کار کې مې ډېره مننه چې موږ له وخت راکوئ. یو بل شعر به واورو، تاسو نه بیا به خدای پاماني وکړو.
قربان قربان ستاسو قربان بیخي.
او تا مخکې ترنم ذکر کړو، نو چې موږ ته به وکړې کنه نن
ترنم هم داسې ده چې آواز مې غټ دی نجیب جانه، که ته یې غواړې دا به هم درته وکړم.
صحیح، څنګه چې تاسو مناسبه ګڼئ. کوم یو کې چې تاسو راحت یې، ساده وایې، ډکلمه کوئ، ترنم کوئ، موږ ستاسو رضا کوو.
غزل به درته واورم.
مهرباني.
یو می ساکی بل می پیالی پکار دی، ما ته خمار یو څو شېبې پکار دی. فریادونه پکې مکه و مطربه، ما ته د څو ښکلي نغمې پکار دی. اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل،
اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل،
بس دی وته لدې کوڅې پکار دی. ښه، اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل، بس دی وته لدې کوڅې پکار دی. مین دی وګوره شپې ویښې تېروي، د خوب ګولۍ ورته د شپې پکار دی. پرون یې ویل په واسک جان څه کوم، ما ته یې څو ښکلي مصرې پکار دی. ستا په ښکلي نظر خمار خمار شم، نور مې نه بنګ او نه نشې پکار دی. ښکلي ښکلي په واسق پسې بیا راغلل، نن یې رنګینې زمزمې پکار دی.
ډېره زیاته مننه، ستاسو خبرې خوږې دي، خو زموږ د پروګرام وخت هم محدود وي. تاسو سره به بیا هم کله خبرې کوو، او په دې هیله چې ستاسو کتاب هم زر چاپ شي، او تاسو لا نوره ډېره خوږه شاعري وکړئ. که په اخره کې څه پیغام لرئ خپلو مینهوالو ته؟
قربان نجیب جانه، بس ستاسو سره به اوسو. زما ټول پښتون ولس ته، پښتون لر او بر افغان ته دا پیغام دی چې پورم نه اوسي، د شاعرانو ادیبانو د خپلو استادانو ښه احترام وکړي، او خپل ټوله توجه سراسر په علم او په کتاب باندې ورکړي، تر څو د روانو ناخوالو جنګونو د دغو نه راووزو. بس همدا پیغام مې دی ټول پښتون افغان ولس ته.
د شمالي وزیرستان د سپینوام د حسن خیلو واسق وزیر چې له مشال لډیو سره خبرې کولې. له همدې سره د مشال لډیوي مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. خې چاره.
مشال ریڈیو دا